دیگه احمد تکل با شما هست و من امید مرزبان ساعت 9 با یک مجله دیگر برمیگردم.
مرزبان صاحب سلام شیخ، سلامت اوسه قدر منوریدون کو تاسو ته سلام وړاندې کوم. تر نهو بجو د ازادۍ رادیو دی او ساعت خبرونه ته خرغلست. د خبرونه په زیاته برخه کې د هرې اونۍ په شان د ازادۍ رادیو مجله 19 پروگرام خبرو چې کلتوري او ادبي مسایلو ته ځانګړی دی. د ازادۍ مجلې په نننۍ غنا کې لوتلی لیکوال عبدالنافع همت سره د طنز پر څرنګوالي بحث لرو.
طنز چې سړی خندي، داسې کومیډي هم سړی خندي، ټوکې هم خندي، هزج هم خندي، هجوی هم خندي. یوازنی شی چې طنز د ټولو جلا کوي هغه هدف دی او د اخلاقو برخه ده.
دا خبری اترې به د ازادۍ رادیوي مجلې په 19 پروګرام کې واوري. خو ازادۍ مجلې په 19 پروګرام کې واوري. خو ازادۍ مجلې مخکې په خبری برخه کې به واوري چې د چین د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز له ولسمشر اشرف غني سره په کتنه کې ژمنه کړې چې هیواد به له افغانستان سره په پوځي برخه کې همکاري پراخه کړي. د هر څه وروسته راځي لمړی قسیم سولامل د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوروي.
لومړی هم تر دې دمه د مهمو خبرونو سرخطونه. روسیه د افغان امنیتي ځواکونو د تجهیزولو لپاره چمتووالی ښودلی دی. تمه کېږي د افغانستان د ملي امنیت سلاکار نن د ترکمنستان له چارواکو سره وګوري. او د عراق په ختیځ کې په یوه ځانوژونکي برید کې لږ تر لږه 24 کسان وژل سوي دي. دا هم بشپړ خبرونه. روسیا وایي د افغانستان د امنیتي ځواکونو د تجهیز لپاره به له دې هیواد سره خپلو همکارۍ ته دوام ورکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبې په ورځ په یوه خبر پاڼه کې د هغو وسلو او مهماتو یادونه کړې چې افغانستان ته یې په دې وروستیو کې سپارلي، او زیاتوي چې دا هیواد به د تروریزم او نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره د افغان امنیتي ځواکونو په تجهیز کې خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت همدارنګه ویلي چمتو دي چې د افغان امنیتي ځواکونو لپاره د روسیې په پوهنتونونو او روزنیزو مرکزونو کې مسلکي پرسونل وروزي. بلخوا پرون افغان ولسمشر په کابل کې د افغانستان او پاکستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي زمیر کابلوف سره په پوځي، امنیتي او اقتصادي برخو کې د یو لړ توافقاتو پر چوکاټ خبرې کړې دي. ارګ د زمیر کابلوف له خولې وایي چې روسیې په سیمه کې د داعش حضور ته اندېښنه څرګنده کړې ده. خو روسي چارواکي د داعش په وړاندې د افغانستان د حکومت مبارزه د ستاینې وړ بولي. د ارګ څخه د خبرې سوي خبرپاڼې په وینا افغان ولسمشر د ملي دفاع وزارت ته لارښوونه کړې چې د امنیتي همکارۍ د توافقنامې د چوکاټ د نهایي کولو په هکله دي له روسي لوري سره ژر تر ژره اقدام وکړي. ټاکل سوی د افغانستان د ملي امنیت سلاکار نن د ترکمنستان له لوړپوړو چارواکو سره وګوري. د ملي امنیت د شورا یوه خبرپاڼه وایي حنیف اتمر پرون ماښام د یو ورځني سفر په مخه اشقاباد ته رسېدلی دی. ټاکل سوی دی چې نوموړی به نن د ترکمنستان د دفاع له وزیر او د ملي امنیت د شورا له رئیس یایلم بیردیوف او همدارنګه د دې هیواد د بهرنیو چارو له وزیر رشید مرادوف سره وګوري. په دې سفر کې د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حنیف اتمر سره د منځنۍ آسیا په چارو کې د ولسمشر ځانګړی استازی محمد شاکر کارګر هم ملګری دی. په فاریاب کې یو خبریال وایي د امنیتي ځواکونو لخوا وهل سوی ډبول سوی دی. قطب الدین کوهی چې په ژواک خبري اژانس لپاره کار کوي ازادي راډیو ته وویل د یوې خبرې پیښې د پوښښ لپاره د فاریاب د والي دفتر ته تللی و او دی وایي د پروګرام د ځنډېدو له کبله غوښتل بېرته خپل دفتر ته ستون سي چې په لاره کې د ملي امنیت د ځواکونو لخوا ووهل سو.
از دفتر ولایت برآمدم راه را انسداد کرده بودن بر ما اجازه عبور
نه وی لارې تړلې و او ماته د تیرېدو اجازه نه راکوله. ما ترې وپوښتله زه خو خبریال یم او خپل دفتر ته روان یم. هغوی ویل هر څوک چې وی موږ اجازه نه ورکوو. ما ورته ویل چې زه جنگ نه غواړم. همدا خبره مې چې وکړه یو تن پر ما د ټوپک په میل برید وکړ. نورې هم راغلل. درې کسانو په منځ کې سار کړم. تیرې وهلم. تاسو خپل ګورې چې ټپي کړی یم. د فاریاب د ملي امنیت ریاست وایي هغه کسان چې د پژواک خبري اژانس خبریال سره ناوړه چلند کړی نیول سوي او د محل په توقیف کې دي. په فاریاب کې خبریالان وایي د دوی له همکار سره په شوي چلند خپه او اندېښمن دي. ولسمشر باراک اوباما د امریکا تر ټولو ارزښتمن مدال پرون د ځانګړو سمندري ځواکونو هغه سرتیري ته ورکړ چې په افغانستان کې د یو امریکایي یرغمل د ژغورنې په عملیاتو کې خپل ځان د هغه په مخ کې سپر کړی و. 16 کلن ادوارد بیرز د سمندري سیل په نوم د پټو عملیاتو د ځانګړې قطعې 6 سرتیری دی چې د ویاړنې مډال ترلاسه کوي. نوموړی د 2012 کال په ډسمبر میاشت کې د دلیپ جوزف په نوم د هغه امریکایي ډاکټر د ژغورنې په عملیاتو کې برخه درلوده چې د وسلوالو طالبانو لخوا برمته سوی و. په دې عملیاتو کې د سیل یو غړی ولګېد او بیرز د جوزف مخې ته ودرېدی څو د یوه طالب جنګیالي له ډزو یې وژغوري، خو په عین حال کې پر هغه طالب ډزې وکړې او ویې واژه. د عراق په ختیځ کې په یو ځانوژونکي برید کې لږ تر لږه 24 کسان وژل سوي دي. پیښه د دیالا په ولایت کې د جنازې په مراسم کې سوې چې تر 500 زیات نور یې ټپیان کړي هم دي. عراقي چارواکي وایي په وژل سوو کسانو کې د شیعه ملیشو څو قمندانان هم شامل دي. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د دې برید مسؤلیت منلی دی. د امریکا د دفاع وزیر وایي پوځیان باید د عراق له امنیتي ځواکونو سره کار وکړي څو وکولی سي له داعش ډلې څخه د موسل ښار بیرته ونیسي. اشتن کارتر پرون په پنټاګون کې وویل له عراق سره په یو وخت په سوریه کې هم د داعش ته وسلوالې ډلې د ځپلو لپاره اقدامات کوي.
د داعش د وسلوالې ډلې پر ضد د مبارزې د چټکولو په موخه د ستراتیژۍ او عزم ځواک له موږ سره دی، نه د اسلامي دولت له ډلې سره. زموږ شریکانو په عراق کې د رمادي ښار بیرته ونیوه او په انبار کې هم پرمختګونه کړي. په عین حال کې موږ په سوریه کې هم د داعش ته له منځه وړلو لپاره په مبارزې کې په عملیاتي ډول مهم ګامونه اخیستي دي. د امریکا د دفاع وزیر همدارنګه وویل په عراق کې عملیات د صدر اعظم حیدر البته حیدر البادی تر مشرتابه لاندې تر سره کیږي. او د دې محل وروستی خبر ده چې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان وایي د اوکراین په ختیځ کې له اوربان څخه د سرغړاویو په اړه جدي اندېښنه لري. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والتر شتاین مایر چې دا محل د دې سازمان دورهیي رئیس دی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته په وینا کې له کیف او مسکو وغوښتل چې خپل مسؤلیتونه ترسره کړي. نوموړی همدارنګه وویل روسیا او اوکراین باید د منسک د سولې هوکړه لیک چې یو کال مخکې لاسلیک سوی په سمه توګه عملي کړي. د شتاین مایر په وینا د اوکراین د کړکیچ د هواري یواځنۍ لار د همدې هوکړه لیک عملي کول دي. تمه کېږي چې د فرانسې، جرمني، روسیې او اوکراین د بهرنیو چارو وزیران به د مارچ د میاشتې په 3 ورځ خپلو کې په پاریس کې وګوري او د اوکراین په ختیځ کې به په پرمختګونو او ستونزو خبرې وکړي. په اوکراین کې د 2014 میلادي کال د اپریل د میاشتې راهیسې په پیل سوي کړکیچ کې تر اوسه تر 9000 زیات کسان وژل سوي دي. دا تر دې دمه خبرونه.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اورئ. لکه څنګه چې قدرمن اوریدونکو مخکې یادونه وشوه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د آزادۍ راډیو مجلې اونیز پروګرام خپرو. په دې خپرونه کې به پر کلتوري او ادبي مسایلو خبرې اترې او جالب بحثونه واورئ، خو له هغه مخکې لنډه خبرې برخه لرو. د چین لوی درستیز ژمنه کړې چې هیواد به له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره همکاري پراخه کړي. جنرال فان فین هوی وایي چین په پوځي برخه کې له افغانستان سره 480 میلیونه ین چې 3 میلیون ډالر کېږي مرسته کوي. د چین د پوځي مقام پرون په کابل کې له ولسمشر اشرف غني او نورو جګپړو چارواکو سره وکتل. د دې لیدنو کتنو تفصیل اجمل اند په یو راپور کې اوروي.
چین وایي په پوځي، اقتصادي او پرمختیایي برخو کې به د افغانستان ملاتړ وکړي. د چین لوی درستیز کابل ته د سفر په ترڅ کې د دوشنبې د ورځې په ماښام له ولسمشر اشرف غني سره په لیدنه کې په دې اړه څرګندونې کړي. فان فین هوی ویلي د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې د افغان حکومت اقدامات د ستایلو دي. نوموړي ژمنه وکړه چې چین په انکشافي او اقتصادي برخو سربیره په پوځي برخه کې 480 میلیونه ینه مرسته کوي چې د څه باندې 3 میلیونو ډالرو معادل دي. د چین لوی درستیز په کابل کې له افغان چارواکو سره په خبرو کې د هغې طرحې ملاتړ هم وکړ چې د شانګهای د سازمان په غونډه کې د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې لپاره د سیمه ییزې همکارۍ د جلبولو مسله یاده شي. د فان فین هوی په وینا هیواد به په نږدې راتلونکي کې د دې طرحې د عملي کېدو لپاره د سیمې د هیوادونو د مشرانو په کچه د یوې غونډې کوربتوب وکړي. له ولسمشر اشرف غني او نورو افغان چارواکو سره په لیدنو کې د چین لوی درستیز وویل له ترهګرۍ سره مبارزه باید د افغانستان، تاجکستان، پاکستان او چین ترمنځ د یو شریک چوکاټ له مخې مخکې یوړل شي او څلور واړه هیوادونه باید خپلو کې د اطلاعاتو او معلوماتو په شریکولو کې همکاري وکړي. چین یو له هغه څلورو هیوادونو څخه دی چې د افغانستان د سولې د خبرو اترو لپاره د لارې د نقشې د جوړولو په څو څلور اړخیزو غونډو کې استازي برخه لرله. په دې څلور اړخیزو خبرو کې پر چین او افغانستان سربیره د پاکستان او امریکا استازو هم ګډون درلود. یو شمیر سیاسي څېړونکي په افغانستان کې د چین رول مهم بولي. د امریکا په دفاعي پوهنتون کې استاد او د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي وایي د چین ملاتړ له دوو اړخو د افغانستان لپاره مهم دی.
چین میتونه که از طرف
ښاغلی جلالي وایي له یو اړخه چین کولی شي هڅه وکړي په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو لپاره ښه شرایط برابر کړي، یعنې د پاکستان په همکارۍ له وسلوالو طالبانو سره روغې جوړې ته لاره هوارولی شي. له بل اړخه چین کولی شي په عین وخت کې د افغان امنیتي ځواکونو په پیاوړتیا کې پوځي مرسته وکړي، څو هغوی وکولی شي په مخ کې پراته ګواښونه له منځه یوسي او د سولې لپاره زمینه برابره شي. سره له دې چې تمه وه د افغان ولسمشر او د چین د لوی درستیز ترمنځ به هغه غونډه کې د چین د رول پر موضوع هم خبرې وشي چې په همدې اونۍ کې د افغانستان د سولې د هڅو په اړه جوړیږي، خو له ارګ څخه په خپره شوې خبر پاڼه کې په دې اړه څه نه دي ویل شوي. افغان ولسمشر د دوشنبه په مخام له چینایي هیئت سره په کتنه کې د تروریزم ګواښ نه یوازې د افغانستان بلکې د چین او ټولې سیمې لپاره جدي خطر وباله. افغان ولسمشر اشرف غني همدارنګه د افغانستان، پاکستان، چین او تاجکستان ترمنځ د تروریزم پر ضد د ګډې مبارزې طرحه موثره وبلله او ټینګار یې وکړ دا مبارزه باید د یو روښانه او واضح میکانیزم له مخې ترسره شي او له ټولو تروریستي ډلو سره باید یو ډول چلند وشي.
د ازادۍ راډیو خبرونه او قدر منو اوریدونکو شی به ورسته د ازادۍ مجلې 19 پروګرام د ازادۍ راډیو مجله خبريږي، خو له هغه مخکې اسمت سروان ته غوښ شي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شو مطالبه مخکتنه کړي.
انټرنیشنل بزنس ټایمز رسپانې لیکلي چې په روان 2014 میلادي کال کې به د افغانستان د زعفرانو حاصل 4 ټنو ته ورسیږي. د رسپانې له مخې افغان چارواکي وایي چې کاروانګر به 4000 کیلو ګرامه زعفران تولید کړي او د کوکنارو ځای به پرې ونیسي. دوی هیله لري زعفران چې اوس یې کښت په افغانستان کې مخ پر زیاتېدو دی په ټول هیواد کې دود شي. چارواکي وایي چې دوی د زعفرانو د حاصل زیاتېدو اټکل د تیر کال تولید ته په پام کوي. انټرنیشنل بزنس ټایمز د متخصصانو په قول وایي چې د زعفرانو د تولید زیاتېده به نه یوازې افغان کروندګر وهڅوي چې د کوکنارو له کرلو لاس واخلي، بلکې له افغانستان سره به هم مرسته وکوي چې په ځان د بسیا کې ډالر ته نږدې شي. دغه راز به د افغانستان صادرات ډېر کړي. د بریتانیا ابزرور رسپانی بیا د ترکیه او یونان ترمنځ د اوبو په خطرناکو لارو اروپا ته د افغانانو د مهاجرت په اړه لیکنه خبره کړې ده. رسپانی د فیروز مظفری کې خبره کړې چې له کابل ترکیه ته ځي او هر ورځ د ټلیفون له لارې خپل رور فرید ته د لارې د خیریت حال ورکوي. تر هغه شیبی پوری چې مظفری په یو کوچنی بیړۍ کې سپریږي او له ترکیې د یونان په لوري خوځیږي، ورور یې د انتظار او ډار شیبې شمیري، خو دوستان ورته وایي چې ممکن د مظفری د تلیفون چارج خلاص شوی وي. بلاخره سرګندیږي چې د مظفری بیړۍ په اوبو کې ډوبیږي، د کورنۍ یولس نور غړي هم په اوبو کې ډوب شي. او انډیپندنت رسپانی د یوې ښځې له لورې د طالبانو د یوه قمندان د وژل کېدو راپور خپور کړی دی. رسپانه د افغان پولیس چارواکو او د والي د ویان په قول وایي چې دا پیشه د تخار ولایت په خواجه بهودین کې شوې ده. دوی ویلي چې طالب قمندان غوښتل چې یوه کورته ننوسي، خو څرنګه چې په خپل سر د چا کورته د نارینهو ننوتل د افغاني دود خلاف عمل دی، ښځې قمندان وبیشت او وی واشه. رسپانی د قمندان نوم نه دی څرګند کړی. او نیو بیا ټایمز رسپانی بیا د هلمند په اړه لیکنه خپره کړې ده. رسپانی د هلمند د وضعیت د څېړلو ترڅنګ د عبدالجبار قهرمان څرګندونې راخیستي چې په هلمند کې د افغان امنیتي ځواکونو همغږي په غاړه لري. قهرمان وایي چې په هلمند کې دې نتیجې ته رسېدلی چې سوله د جګړې له لارې نشي راتلی. قهرمان وایي هیله لري چې په هلمند کې به بدلون راوړي. د وویل د هیلې یو علت یې دا پښتو شعر دی چې غوټې پسې وهې په لاس بدر شي، چا ویل چې په دریاب کې گوهر نشته.
د ازادۍ رادیوي مجله
زتمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. ومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. با روانه خبرونه کې په مورنۍ ژبه د زده کړې او په دې برخه کې د موجودو ستونزو په اړه د پوهنې وزارت د نشراتو له رئیس کبیر اقمل سره زموږ د همکار نورګل شفق مرکه اوري.
ځینو سیمو کې هم د استادانو کمښت ده، هم د ښوونځیو کمښت ده، هم د ټولګیو.
وحیدالله اکسیر د غوره روغتیا مجلې په باره کې راته غږیږي.
په مجله کې روغتیایی او ارواپوهنیزې لیکنې خپري
د دانیال تریر یو شعر او په ادبي بحث کې ښاغلی عبدالنافع احمد د ټوکیا او طنز په فرقونو راته غږیږي. په سر کې د اونۍ فرنګي خبرونه لرو. صفی الله ستانکزی راوروي.
اطلاعات او فرهنګ وزارت د غنی خان د شاعرۍ د انګلیسي ژباړې مخکتنه وکړه. د باختر اژانس د خبر له مخې په هغه غونډه کې چې د کب میاشتې په درېیمه د اطلاعات او فرهنګ وزارت په تالار کې جوړه شوې وه، شاعرانو او لیکوالو د غنی خان پر شعر، شخصیت او ژباړل شوې ټولګې خبرې وکړې. د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی غنی خان د پښتو ژبې او ادبیاتو یو بې جوړې شاعر وباله او انګلیسي ژبې ته یې د نوموړي د نظمونو ژباړه ګټور اقدام وګاڼه. په غونډه کې شاعر او لیکوال اکاډمیسن سلیمان لایق، په فرهنګي چارو کې د ولسمشر سلاکار اسدالله غزنفر، د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر محمد ګلاب منګل، استاد نجیب منلی او استاد حبیب الله رفیع د غنی خان پر شعر، شخصیت او چاپ شوې مجموعه خبرې وکړې. همدارس د غنی خان لمسی ښاغلی مشال خان چې دغې غونډې ته له پښتون خوا څخه راغلی و، د خپل نیکه د شعرونو د ژباړې په خاطر خوښي څرګنده کړه او ښاغلی امتیاز صاحبزاده ته یې د دې ویاړ مبارکي وویله. د غنی خان غنی 141 نظمونه ښاغلی امتیاز احمد صاحبزاده انګلیسي ته ژباړلي او کتاب یې د آغا خان بنسټ لخوا په 450 مخونو کې چاپ شوی دی. د کب د میاشتې په دویمه د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ د اطلاعات او فرهنګ وزارت د مطبوعاتو په تالار کې ونمانځل شوه. د باختر اژانس د خبر له مخې په هغې غونډه کې چې په همدې مناسبت د اطلاعات او فرهنګ وزارت په کابل کې د یونسکو نړیوال سازمان فرهنګي ټولنې او ځینو مدني بنسټونو لخوا جوړه شوې وه، په پیل کې د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی د مورنۍ ژبې په اهمیت په تېره د ښوونې او روزنې په ډګر کې خبرې وکړې او څرګنده یې کړه چې ژبه په افهام او تفهیم، فکر او د فرهنګ په پیژندنه او ساتنه کې مهمه وسیله او د تمدنونو بنسټیز عنصر ده. په همدې اساس د ملګرو ملتونو د سازمان علمي، سیاسي او فرهنګي مؤسسې یونسکو په 1999 میلادي کال کې د فبروري د میاشتې 28 د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې په توګه اعلام کړه. وروسته په همدې مناسبت د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جمهور رئیس محمد اشرف غنی پیغام د جمهوری ریاست د فرهنګي چارو سلاکار اسدالله غزنفر لخوا ولوستل شو چې په یو برخه کې ویل شوی دی: له نیکه مرغه د افغانستان اساسي قانون ماشومانو ته په خپلې مورنۍ ژبه د زده کړې حق ورکړی دی. د اساسي قانون 43 مادې دولت مکلف کړی دی چې په ټول افغانستان کې د پوهنې د انډولیز تعمیم په خاطر په هغو سیمو کې چې خبرې پرې کیږي د مورنیو ژبو د لوست زمینه برابره کړي. د غونډې په پای کې ډاکټر سوریا یوسفزی د اطلاعات او فرهنګ وزارت د یونسکو د نړیوال سازمان د افغان ګډې فرهنګي ټولنې د جرګې او د افغانستان د فرهنګ او ژبو د انکشاف او ملاتړ ملي بنسټ ګډه اعلامیه ولوستل شوه چې په یو برخه کې ویل شوی دی: د ملګرو ملتونو سازمان هر کال د فبروري د میاشتې 28 د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې په توګه لمانځي. څېړنې ښیي چې د مورنۍ ژبې پر بنسټ روزنه د زده کړې بنسټ ده او له ښوونځي څخه د زده کوونکي د مورنۍ ژبې استل له ښوونځي څخه د هغه زده کوونکي د استلو په معنا دي. افغان ادبی بهیر ګوګل ژباړن ته د پښتو د زیاتولو له کابله له ګوګل شبکې مننه وکړه. په کابل کې افغان ادبی بهیر د روان کال د سلواغې په 13 نیټه د یوې غونډې په ترڅ کې له ګوګل شبکې او له هغو ځوانانو چې ګوګل شبکې ته د پښتو پر رسولو کې هلې ځلې کړې دي مننه وکړه. ویناوالو په خپلو خبرو کې په راتلونکي کې ګوګل ژباړن ته د ژباړې پر ځینو ننګونو هم خبرې وکړې او له ګډونوالو سره یې مشورې شریکې کړې چې څنګه له ګوګل ژباړن سره د پښتو د ژباړې په برخه کې مرسته کېدای شي. د وی چې پښتو ژبه د هغو 14 ژبو په ډله کې شامل ده چې په دې وروستیو کې ګوګل ژباړن ته ورزیاتی شوې دي. د ګوګل له وروستۍ زیاتونې سره اوس د دې شبکې د ژبو شمیر 104 ته لوړ شوی دی.
افغان لیکوال د ماشوم ادبیاتو په برخه کې شوی کارونه کافی نه بولی. دوی وایي په تیرو څو کلونو کې خوري وري هڅې شوې دي، خدا چې منسجم او محسوس نه وي. په دې وروستو کې ځینو بنسټونو او افغان فرنګیانو دې اندېښنې ته توجه کړې، یو شمېر آثار یې ژباړلي او چاپ کړي دي. زموږ همکار خان محمد ستانکزی پری رپورت لری.
شکارچی آمده بود به جنگل که کبوتر شکار کنه، باز یک دفعه مرچه آمد پای مو شکارچی.
ده کوتر یا میگی که صد ماشومانو پا ادبیاتو که مشهور ده، او افغان ماشومان پا دیر امین سر آوری. که چه هم ده تیرو کسو آوریدل کم شوی، خوزین ماشومان واس هم ده کسو پسی کتابون سپردی. په دې ورستیو کې د کتاب د مطالعې د فرهنګ د پراخولو لپاره ځینې تصویري کتابونه چاپ شوي دي. د کابل پوهنتون استاد محمود مرهون یو له هغو لیکوالو دی چې په پښتو ژبه د ماشوم د ادبیاتو و تصویر لرونکي کتابونه چاپ او 8 له نورو ژبو ژباړلي او هغه هم چاپ کړي دي. خاغلی مرهون آزادی راډیو ته وویل د کتاب ویلو فرهنګ باید له ماشومتوبه دود شي. د په دې اړه د جاري فعالیتونو په هکله وویل.
د پښتو ژبې په تاریخ کې د لومړی ځل و چې په یو ځای باندې 45 کتابونه په تېر یو میاشت کې زموږ چاپ شول. ډېره برخه یې ترجمه ده او لږ برخه یې ملتي کلي ده. د دې مخکې هم موږ لس کتابه د کوچنیانو لپاره چاپ کړي وه او په وړیا توګه مو ویشلي وه. د کوچنیانو د ادبیاتو په اړه نور هم خپلو کارونو ته ادامه ورکوو. اوسمهال موږ پر یوه دایرت المعارف کار کوو چې انشاءالله په لنډو وختونو کې به چاپ شمېر 50 جلد دی چې په لنډو وختونو کې به د هېواد په بېلابېلو برخو ورسېږي.
د ماشوم ادبیات د امان الله د حکومت په موده کې په مطبوعاتو کې ورګډ شول او سراج الاطفال لومړۍ خپرونه وه چې په هغه وخت کې چاپ شوه. له هغې وروسته په هېواد کې سیاسي او ټولنیز بدلونونه د ماشوم پر ادبیاتو بې اغېزې نه وو او دغه فرهنګ له حالاتو سره سم کله پرمختګ او کله په شاتګ کړی دی. د ماشوم د ادبیاتو په معاصره دوره کې ځینو لیکوالو بیا هڅې پیل کړي چې پر دغه موضوع کتابونه ولیکي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي په وروستیو کلونو کې د جنګونو له امله دې برخې ته پام کم شوی، خو بیا هم اوس مهال د ماشوم ملاتړ موسسه او د ماشوم د ادبیاتو کور هڅې پیل کړي چې په دې برخه کې لازم کارونه ترسره کړي. د دې وزارت ویان هارون حکیمی آزادی راډیو ته وویل چې حکومت دې کار ته یو کمیسیون ګمارلی چې د هېواد لیکوالان وهڅوي.
د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د کوچنیانو د ادبیاتو د ودې او تشویق په خاطر د کوچنیانو د ادبیاتو د درو مهمو آثارو پر انتخاب غور کوي د یو کمیسیون د لارې، چې وروسته به د یو پروګرام په اوږدو کې دغه درې آثاره لومړۍ، دوهمه او درېمه درجه لوړې جایزې اخلي. اطلاعاتو فرهنګ وزارت په نظر کې لري چې د خپلو خپرونو څخه یوه د کوچنیانو د ادبیاتو دپاره ځانګړې کړي. اطلاعاتو فرهنګ وزارت ژمن دی.
ځینې میندې په دې باور دي چې مناسب فولکلوریکي کیسې د ماشوم پر سالم ذهني او فزیکي ودې ښه اثر کولی شي. د لیلا په نامه یوې مېرمن آزادی راډیو ته وویل
انې وخته کې برق نمی باشه د زیر صندلی کې میشینیم بازګوم قصه او افسانه
دی. وویل کله چې برېښنا نه وي د صندلی لاندې شکینو ماشومانو ته ځینې کیسې وایو، لکه بوزک چینی، سی مرغ، د پاچا لور او داسې نورې، ځکه چې له سیریالونو څه نه ترلاسه کوي. سربیره پر دې ځینې نور بنسټونه هم شته چې د ماشوم د ادبیاتو لپاره هڅې کوي. له دې جملې څخه یو د کابل عامه کتابتون دی چې د ماشوم د ادبیاتو په ځانګړي تالار کې یې شاوخوا 1500 کتابونه موجود دي. د دې کتابتون رئیس دوا خان میناپال آزادی راډیو ته وویل
موږ د عامه کتابتون په چوکاټ کې د ماشومانو تالار لرو او هر ورځ لسګونو متعلمین او زده کوونکي د مکاتبو راځي او تالار له کتابونو څخه د دوی د شعرونو سره او د دوی له کیسو څخه استفاده کیږي. ماشومان راځي او د دوی والدین ماشومان هلته راولي او ځینې ګټه اخلي.
ځینې ماشومان وایي د کیسو له کتابونو سره مینه لري. دوی تاکید کوي چې دې ډول کتابونو ته لاسرسی ولري. دوه زده کوونکو خلیل او زهرې په دې اړه آزادی راډیو ته وویل
کتاب که رسمکا داشته باشه خشمه سعی واضی واضی نمشته باشه رنگویزی باشه.
دو بل هاگه کتابونه چه رسمونه لری خوخی گیری او پتیره هاگه چه خرنگونه ولری او واضح واضح لیکل شوی بی ده کسو کتابونه مو خوخی گی او رسم ولری
رسم داشته باشه.
با این وقت که ده ماشوم ده ادبیاتو ده پراختیال پارا ده یو بل بنسټ مرستیاله نگین ره هوای چه ده ماشوم ادبیاتو تا دیره لگ پاملرنه کیگی او پا کارده چه حکومت ده دغه فرهنگ جوندی ساتلو تا جدی حسی وکلی. د افغانستان خلک وای چې لومړی سره باید په دې فکر کې وسو چې د ماشومانو مطالعه په کوچنیوالي کې دود شي. د ماشوم د ادبیاتو د رواجولو هڅې په داسې حال کې کیږي چې خلک وای د معلوماتي ټکنالوژۍ پرمختګ او ټلویزیونونو د ماشومانو پام وراړولی دی.
له 2000 کال راهیسې هر کال د فبروري 1 د مورنۍ ژبې په توګه لمانځل کیږي. د لمانځنې مقصد یې ژبنۍ رنګارنګي ته هڅونه او په مورنۍ ژبه د ښوونې او روزنې د پوهاوي خپرول وي. د یونسکو سازمان په همدې مناسبت په سږني پیغام کې په مورنۍ ژبه د روزنې په کیفیت ټینګار کړی دی. د نړۍ په هغو هیوادونو کې چې د مورنۍ ژبې ستونزه یې لا نه ده حل کړې، افغانستان هم شامل دی. د افغانستان د اساسي قانون او د افغانستان د نورو معتبرو اسنادو له مخې ژبنی حق د بشري حقونو د مهم جز په توګه پیژندل شوی دی، خو دا حق لا هم هغسې چې ښایي نه دی تامین شوی. په همدې باره کې زموږ همکار نورګل شفق د پوهنې وزارت د نشراتو له رئیس کبیر اکمل سره مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم.
اکمل صاحب، د کب دویمه یا د فبروری میاشتې یوویشتمه د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ لمانځل کیږي او په دې نوم نومول شوې ده. په افغانستان کې هم دغه څو کلونه مخکې په مورنۍ ژبه د زده کړو زمینه، یعنی په دې اړه خبرې کیدلې چې باید مساعده شي اکثرو افغانو ماشومانو ته. تاسې د معلوماتو له مخې اوس مهال فرزن څومره ماشومانو ته په افغانستان کې په مورنۍ ژبه د زده کړې زمینه مساعده وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خوشبختانه افغان ماشومان له تیرو لس دولسو کلونو راهیسې په تیره بیا له تیرو اتو کلونو راهیسې په هغه ډول سره چې اړتیا ده ورته کې په هغه ډول سره دوی د مورنۍ ژبې نه د استفادې حق نه لري، خو په هغې کچه ترې محروم هم نه دي لکه پخوا چې وو. موږ خوشبختانه د افغانستان ټولو سیمو ته په مورنۍ ژبه کتابونه رسولي دي، خصوصا په پښتو او دري ژبه، او د رسمن مو د مختلفو مکاتبو پر اساس له ریاستونو د معرف نه جدي غوښتنه دا کړې ده چې هر ماشوم ته په خپله مورنۍ ژبه زده کړې وکړی سي. دا هغه رسمي او نیک اقدامات دي چې تر دې پخوا نه وو سوي. دا په دې تیرو اتو کلونو کې وسول، او اوس هم د افغانستان په ګوټ ګوټ کې چیرته هم چې په کوم خونځي کې دی وی خاص ژبې ویونکي ډیر دی، هغوی ته په همغه ژبه موږ تدریس کوو. موږ په ختیځو او سویلي ولایتونو کې چې پښتانه ډیر دی په ټولو خونځیو کې په پښتو تدریس کوو. په شمالي او مرکزی ولایتونو کې چې هلته دري ژبې ډیر دی هلته موږ په دري ژبه باندې تدریس کوو. او د دې تر څنګ د دریمو رسمي ژبو لپاره چې د اساسي قانون په اصولو کې راغلي دي هغوی د تدریس زمینه موږ برابره کړې. لږ تر لږه د اتو ژبو لپاره موږ لاواله تر شپږم ټولګي کتابونه لیکلي او چاپ کړي او توضیح کړي دي. له شپږم نه تر نهم ټولګي پورې او له هغه نه تر دولسم ټولګي پورې کتابونه ډیزاین شوي دي. او همدا اوس چې ما تاسو سره خبرې شروع کړي له دنه مخکې مې د یو اس ایډلیو هیات سره مجلس و چې دغه د چاپ لپاره امکانات رینه ترلاسه کړو او کتابونه چاپ او روسي وویشو. بیا هم متاسفانه زموږ نننۍ ستونزې ډېرې له تیرو لسیزو نه موږ ته راپاتې دي. موږ د ټولنې نبض او د ټولنې نفوس یو ورځ کې نسو بدلولی یا په یوې لسیزه کې نسو بدلولی. خصوصا په کابل کې ستونزه د مورنۍ ژبې ډېره ده، خصوصا د پښتنو لپاره. هغوی چې له کلیوالو سیمو راځي یا د پښتنو کورنۍ دي، هغوی باید په دري ژبه زده کړې وکړي. کسان په ولسو ناحیو د کابل کې موږ دې ستونزې ته رسیدګي کړې ده، او په ښوونځیو کې موبایل ټولګي د پښتنو لپاره او د دري ژبو لپاره جوړ کړي دي. خو بیا هم سل په سلو کې دا ستونزه نه ده اواره. په تېره بیا خصوصي ښوونځیو کې دې شي ته ډېره پاملرنه نه کېږي، او ماشومان چې ورځي هغوی ته یوازې په یوه ژبه باندې تدریس کېږي. د دې ستونزه دا ده چې متاسفانه له کلونو کلونو راهیسې کابل داسې یو پاتې سوی چې د ژبو توازن ته او د ژبو د ویونکو توازن ته متاسفانه پکې پاملرنه نه ده سوې. همیشه یو ژبي سیستم په کابل کې پاتې سوی ده، که مکاتبو دولتي، که مکتبونو دولتي، که تدریسو، که کتابونه، هر څه چې وو په یوه خاصه ژبه وو. او له اطرافه هم چې خلک راتلل فکر کوي چې مکلف په دې دي چې هغه ژبه زده کړي او په هغې ژبه زده کړې وکړي. اوس دا سیستم لږ لږ د بدلون په حال کې ده. موږ ټولو ریاستونو ته، خصوصا د کابل معرف ریاست ته، هدایت ورکړی رسمن چې په کومو ښوونځیو کې چې د پښتو شاګردان ډیر دي هغلته د پښتو ژبې استادان استخدام شي او کتابونه ورته وویشل سي، او په کومه سیمه یا ښوونځي کې چې هلته د دري ژبې شاګردان زیات دي هلته د دري ژبې استادان استخدام شي او کتابونه ورته وویشل سي. پخوا له دې نه چون دا اصل نه و، اکثریت ښوونکي که پښتانه هم دي په دري تدریس عادت سوي دي. اوس چې ته پښتو صنف ته هم بیایي هغه په دري ژبه ډېر خوشحاله دي چې تدریس وکړي، یا هم استادان اکثریت د دري ژبې ویونکي دي
ځکه
عادت شوي دي. له لسګونو کلونو راهیسې دوی په هغه یوه ژبه باندې تدریس کړی. حتی زده کوونکي چې ورته وایي چې یا یې پلرونه درته وایي چې په بیل ټولګي کې کېنوئ د پښتو، خپله نه دي خوشحاله چې هلته ولاړ سي. بنان موږ باید دغو ټولو ملحوظاتو ته پاملرنه وکړو، د زده کوونکي خپلې خوښې ته، د کورنۍ خوښې ته، د تدریس مؤثریت ته، او دې ته چې څومره امکانات موږ لرو. مثلا موږ په یو ښوونځي کې د دې لپاره چې د پښتو زده کوونکو لپاره پښتو درسي زمینه برابره کړي، کیفیت له نظره نه سو غورځوي چې هلته هیڅ معلم نه وي او تا یو
سلویخ کسان جدا که نویلی ارتوی چه دخو پختانی دی او مگه ور پختو سن فورتا جور کرده ده بنان هم استاز ورته موجود وی هم کتاب ورته موجود وی دیتا کرا کرا مگو روانی خو پدس یو سلسله به مختزو چه پکی کیفیت لله سونه لویگی پدس یو سلسله به مگه مختزو چه پکی دی ماشوم او زکون که حق تر پخولنده نسی
حق من سیب دی مثال پتو گوایا ما تاسی هم دغه مشکلات یادونه وکړه او یو سی ما دوامه پختنم پکی جواب شوی ده خو بیا هم فرزن د کارتینا او پسیمه کې په کابل کې د پژواک لیسینا هغه ماشومان چې په غوښتلې په پښتو ژبه درس وایي هغه د محمد صدیق پسرلی لیسې ته ولېږل شول هغې ښوونځي نه اوس یعنی هغلته چې زه غږېدلی یم همدغه مسله شته ده نو کیدای شي په نورو کې به هم دغه وي دغه د استادانو فرزن دوی ته د استادانو رسول به څنګه وي دا یو چیلنج دی
ګورئ ټولګی به ورته اضافه کوي ښوونکی به ورته اضافه کوي خو احمد شاه بابا مینه کې یا هم سید نور محمد شاه مینه کې چې تاسو یې یادونه وکړله هلته دا ستونزه حل کېدلی سي مثلا یو ښوونځی څنګ ته ستا د استاد صدیق پسرلی یا د هاشم یوندوال یا نور ښوونځي په دغه ډول سره یا استادان هم سره ځینې سیمو کې هم د استادانو کمښت ده هم د ښوونځیو کمښت ده هم د ټولګیو بیا هم موږ ټولو زده کوونکو ته ویلي دي که چیرې پنځلسو نه ډېر کسان له شلو نه ډېر کسان تاسو داسې برابرېږئ چې په یوه مشخصه ژبه تدریس غواړئ تاسو عریضه کولی سئ ادارې ته او اداره مکلفه ده چې تاسو ته یو ټولګی برابر کړي یو استاد درته برابر کړي او یا هم په هغې ژبه د تدریس امکانات درکړي زه چې د نشراتو د رئیس په حیث تاسو سره خبرې کوم ما په کافي اندازه فیصدی د ژبو په پام کې نیولی او کتابونه مې تیار کړي دي هر ښوونځی چې په کابل کې او په هر سیمه د افغانستان کې په مورنۍ ژبه کتاب غواړي موږ ورته برابروو او دا حق ورته ورکوو
تاسو مخکې وویل چې په څو اتو ژبو نور هم دوی ته د زده کړو زمینه به مساعده شي زه یو وخت غږېدلی وم دا د پشهیي ژبې ځینو کسانو سره او یو په کابل کې خصوصا یا په ځینو نورو سیمو کې هندوان او سیکان موږ افغانان شته دي چې هغوی هم دغه ګیله به لرله چې موږ په مورنۍ ژبه موږ ته د زده کړې زمینه نه لرم
دوه بحث دي یو په مورنۍ ژبه درس ده یو د مورنۍ ژبې درس ده د اساسي قانون هدایت داده چې موږ باید ټولو وګړو د افغانستان ته د مورنۍ ژبې د تدریس زمینه برابر کړو د دې نه داسې استنباط کیږي چې مثلا په یوه سیمه کې د پشهیي ژبې ویونکي ډیر دي هلته موږ نسو کوی چې دغه ټول درسي سیستم په پشهیي ژبه کړو
اما
زکه استادان نه لرو کتابونه نه لرو دي کتابونه لیکوالان نه لرو دي نصاب متخصصین نه لرو دا غټه قصه او سلسله ده او دي ټولو تر څنګ په لوړو زده کړو وزارت کې او په لوړو زده کړو په موساتو کې موږ دا ژبه نه لرو چې دای د پښتو د ریس دانه کې لیکل او لوستل دي ځنه کې او راځي به په پانتونونو کې کین دا یو غټ مشکل ده دی غوی لپاره موږ د مورنۍ ژبه د تدریس زمينه برابر کړي اما رسمي تدریسي ژبه زموږ هم د پښتو د ریچ دي هغه د ټولو افغانستان لپاره دي او د دې دوړو وینکو ته موږ امکانات برابر کړي
اوس څنګه کېدلې شي یعنی څه فکر کوي دغه مشکلات حل شي
خدې مشکلاتو د حل لپاره خو یو ورځ یو کال ویل دا مشکله خبره ده ځکه موږ پراته لدی جزئی مشکلاتو نه موږ ډیر غټ کلی مشکلات هم لرو موږ مثلا پوره خوندې نه لرو موږ مثلا پوره د خوندې تعمیرونه نه لرو موږ په فیصدی چې د خون کو ضرورت د خون کې نه لرو کتابونه نه لرو دا ټول مشکلات دي کرا کرا موږ د حل پر لور روان یو مثلا که تاسو یو کال مخکې مطالعه کوي شاید په دیوالو سناهیو د کابل کې هم تاسو د پښتو ژبې خونځي نه درلودای تاسو ان شاء الله و کال وروسته یا سلور پنځه کال وروسته که ګوري شاید ډیر روشتو کې لدنه ډیر خسي او لدی ور هاخوا زما په خپل نظر دا چې د درېم ژبو یا د رسمي ژبو یا د ملي ژبو تقویه خو ډیره ضرور ده خو زه فکر کوم تر هغه چې موږ خپل تعلیمی سیستم نړیوال نکول نړیوالو ژبو سره یو نتړو انګلیسي ژبه پکې تقویه نکو او له نړیوالو سیستمونو نه استفاده ونکو زموږ دا کاروان هدف ته پیغړول سره چې موږ غوړو نه سره سیدای شات تاسو سره مم خصوص واری دا خبر کړي هغه ورسې د مورنۍ ژبو ورځ منځل کې دایغه مجلس کې ما دا خبر وکړل چې ما په هند کې د ټولن په هنه په برخې چې سړنې کولې هر کلی ته بچلاله لمی خو بیل چې موږ ته په خپل مورنۍ ژبه د تدریس خبره پریک دی موږ ته په انګلیسي ژبه د تدریس ضرورت ده ځکه چې انګلیسي هغه ژبه ده چې نړۍ ور سره تړلې ده او نړۍ تړي او علوم پیشرفت دي علوم مکتره ځکه زه فکر کوم چې د محلي ژبه د تقویه تر څنګ د مورنۍ ژبه د تقویه تر څنګ خدا ده چې په تعلیمي او تحصیلي سیستم کې موږ انګلیسي ته ډیر ارزښت ورکو
او زده کوونکو ته پکار ده چې اوس انګلیسي
بله شکه کنه زده کوي بهر کې به زده کړو چانس نه لري کنه زده کوي له بهرنیانو سره د سیالۍ چانس بنه لري کنه زده کوي په هغه محدودو تعلیمي موادو به اکتفا کوي چې دلته تکرارن د کلونو کلونو لپاره ور باندې ترفیات اخیستل سوي دي سیړنی ور باندې سوي کاپي سوي دي لیو کتاب بل کتاب تر اخیستل سوي زوړ کتاب کې خدل سوي او عین مواد په نوې کتاب کې اخیستل سوي دي په دغه ډول سره په مخ روان یو
ډیره مننه
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو سخاوری.
ویدولا اکسیر ل چلور و میاشت رئیسی دا غور روختیا پنوم مجله خپروی. خاغلی اکسیر وایی چه دا غور روختیا دا مجله مطالب فراوان جب لکل کیگی چه هر چوک استفاده تره وکلایشی. لخاغلی اکسیر سرمی مرکه کلیده نموالای وایی
دا مجله میاشتنه مجله دا د هر میاشتې په لومړۍ نیټه خپرېږي. څلور میاشتې کېږي موږ کار کوو. څلور ګڼې مو چاپ کړې دي او پنځمه یې تر کار لاندې ده.
اکثر صاحب، تاسو انګلیسي ادبیات لولې او کومه مجله چې چلوئ دا مجله د روغتیا ده، نو څه فکر کوئ د دې د مطالبو ایډیټ، د دې د مطالبو کره والی، دا به ستاسو لپاره مشکل نه وي؟
مشکل
خو بیخي تخصصي شی ده.
لیکنې تخصصي نه دي، لیکنې د عوامو لپاره پکې خبرېږي. د ایډیټ په برخه کې بیا موږ ډاکتران لرو، داسې ډاکتران دي چې هغوی هم له ادبیاتو سره کاروبار دی او هم لیکنې کوي، روغتیایي لیکنې کوي. یا روغتیایي برخه چې ده هغه دوی ایډیټ کوي او ما پورې چې اړه لري هغه زه بیا ایډیټ کوم.
د دې مجلې ټول مطالب طبي مسایل
نه
او که مختلف مسایل نور هم پکې خبرېږي؟
په مجله کې روغتیایي او ارواپوهنیزې لیکنې خبرېږي، یعنی ارواپوهنې ته مو هم برخه پکې ورکړې ده. او بل همدارنګه د مجلې په آخره برخه کې بیا موږ یوه د نثر لیکلو لارښود لیکنه هم خپرو. هغه د دې لپاره ځکه چې نثر لیکلو ته کار شوی، خو له بده مرغه چې هغه یوازې له هغه د ادبیاتو په مجلو کې خپرې شوي دي هغه لیکنې. نو موږ داسې یو فکر وکړ چې راشي په یوه داسې مجله کې چې هغه له ادبیاتو سره ډېر اړخ نه وي، ځکه نن سبا هر څوک هغه ته ضرورت لري، دا د نثر لیکلو ته باید نثر لیکل زده کړي.
اکثر صاحب، په تخصصي مجلو کې تاسو په خیال باندې داسې یو موضوع لکه تاسو چې یادونه وکړه، فرضاً نثر لیکل، هغه به څومره اهمیت ولري؟ فرضاً زه که یم که وغواړم چې د نثر په حصه کې معلومات ترلاسه کړم، کوشش کوم چې داسې یو کتاب پیدا کړم چې مشخص په همدې موضوع باندې لیکل شوی، او بیا که نه یې نو بیا به په داسې یو مجله کې د نثر په ارتباط باندې معلومات لټوم چې هغه ادبي مجله یي او مقالې فرضاً اکثره همداسې موضوعاتو ته ځانګړې شوي. داسې موضوعات تاسو په خیال باندې څومره ضروري دي؟ ولې په دې وړه مجله کې چې تقریبا 2.5 صفحې ده او په دې کې هم تاسو دا تقریبا په دریو برخو ویشلې ده، چې یوه برخه یې بیخي بیا له دې نه بیل یو شی ده، یعنی نسوای کېدلی چې فرضاً که زه وایي په یوناني طب باندې به مې یو څه لیکل، په دې برخه کې به مې یو څه کار کړی و، ځکه په افغانستان کې د یوناني طب په حصه کې هېڅ نه دي سوي. د دې په یوازې چې نثر لیکل وای، ما امکان لري چې په یوناني طب باندې یو څه کړی وای. ستاسو نظر دا څنګه؟
زه فکر کوم نثر لیکل د هر چا لپاره ضروری خبره ده، او زه داسې وایم چې یو هغه خبرې دي که نه چې موږ یې کوو. زه یو جلا فکر لرم، زه وایم چې باید که یو مجله وي، که د هغه د اقتصاد په برخه کې وي، که د کمپیوټر ساینس په برخه کې وي، که د هر شي په برخه کې وي، که د روغتیا ارواپوهنې، په هغې کې باید نثر لیکلو ته ځای وي، د نثر لیکلو زده کړې ته ځای وي. ډېر خلک دي د ادبیاتو مجلې نه لولي یا ادبیاتو کتابونه نه لولي، که دغه مجله مثلا دغه د روغتیا مجله دوی واړوي راواړوي، که هغه د نثر لیکلو زده کړه هم نه کوي، دغه لیکنې سره چې مخ کېږي دا هم یوه لویه خبره ده چې دوی یوازې وګوري، نو یو څه به ترې ترلاسه کړي.
په هر حال، تاسو خپلو خبرو کې وویل چې مجله مو مواد او مطالب داسې دي چې د عوامو لپاره دي. د دې نه مطلب څه و؟ یعنی څه قسم د عوامو لپاره
لیکنې چې پکې خپرېږي؟ هغه باید داسې لیکنې وي چې هر څوک ولولي، هر څوک پرې پوه شي.
فرضاً د اړوکو په حصه کې تاسو که چاته معلومات ورکوئ، څه قسم به ورکوئ؟
هغه نو لیکنې زموږ لیکوالان اختیاري دي. مثلا که د اډوکو په باره کې معلومات وي، هغه باید داسې نه وي چې هغه په یو ډاکټر یې د یو ډاکټر لپاره ولیکي، باید یو ډاکټر یې د یو عام سړي لپاره ولیکي چې که د مثلا ګونډې خوږېږي نو څنګه به خپله علاج کوي، یا به مثلا څه به ورسره کوي. دغسې
څه فکر کوي د دغسې معلوماتو خپرول چې خلکو ته دا ووایي چې تر ډیره د پوری خپل درملنه په خپل کوي؟ ځینې داسې مرزونه دي، فرضاً یو څوک ته د فشار مشکل بلري، او پای نه الکه به فرضاً ستاسو تجویز داسې ورته چې تاسو د فشار د ټابلیټونو نه استفاده وکړي مثلا، او هغه بیا بل داسې مشکل لري چې کچیرته د فشار د ټابلیټونو نه استفاده وکړي،
هغه مشکل به ډیر ډیر جدي ممکن ده د مارک پایسي دا سه مشکلات په څنګه تاسو د شیانم په نظر کې ساتي یا کنه ساتي او دا معلومات څه خبروي دا څه قسم معلوماتي فرزن ځینی معلومات خو نه کې فرزن تب خو ډیر و لوی دنیا ده
په دې مجله کې موږ داس لیکنې خبرو داس موږ نه لیکو چې تاسو مثلا کدا غ ناروغي لري نو بیا دا ټابلیټ وخوري یا ډاکټر ته مزه نو دا کار وکړي مثلا زه به اصول لیکنه نمونه درته واخلم د البته د روغتیا او روپهنې دواړو په برخه کې دي فواید ماست مثلا د زړه حمله چې څنګه کولای شو د زړه د حمله څخه مثلا ځان وساتو چې ګونه فرزند زیبا و سالم داشته باشیم تنو بیا در روپهنې په برخه کې ده لاس هغه عبارتونه چې ماشوم ته ویل خنه دي لا ماشوم او تفیغ لا فواید خندیدن چیست سیگریت های الکترونیکی به ترک سیگریت کمک نمی کند او همدارنګه مو لبراین شریس سره کوم راکه هم پکې لرو نو دغه سیم موضوعات موږ پکې خبرو
یعنی تر ډیره د پوره هغه معلومات دي چې هر چا ته ضرور دي چې په غو باندې پوسی تاسو د درملنې لارې چارې خلک وطن خيستي بلکې وقایوي تدابیر دي چې د غو په برخه کې تاسو خلقو ته معلومات ورکوي یا واغ څه دي چې هر سړی لازم ده چې ور باندې پوه شي اوس خو انټرنیټ دنیا سره تړلې ده معلومات په پښتو کې په دری کې په نورو ژبو کې ډېر اسانه دی ور سړی پیدا کولای شي تاسو چې مقاله خپروي د لیکوالو اول لاس مقاله دوی له نورو کسانو راخلي تاسو ته راستي خپلې لیکي څونه مطمئنه یاستې لدې چې فرزن دا بابل جینی خبرې سوي یعنی اکثره مسئول مدیران خو په دې باندې ډېر ټینګار کوي چې اول لاس مطالب دوی خبره کوي تاسو د مسئول مدیر په صفت باندې فرزن د مستو په ایسا کې چې تاسو وویل په دې ارتباط باندې ډېر لیکنې سوي دا تاسو څنګه معلومولای شئ چې فرزن د مستو په ارتباط باندې چې کوم معلومات تاسو خبر کړي دي دا اول لاس معلومات دي او تر تاسو له مخه نه دي خبر سوي
نو زه خو خپل کوشش کوم چې اول لاس معلومات خبره کړم او لیکوالان نو تام چې ولیکنې ترې راخلم نو ورته وایم چې باید حتی اوس خار څوک فیسبوک لري په اړه د خپل فیسبوک دې باید نوې نشر کړي دا غسی لیکنه وي هغه لیکنه چې زه وګورم چې ما بل چیرته لیدلې یا کوم بل څوک راته وایي چې دا لیکنه خبره شوې ده چیرته نو بیا هغه موږ نه خبرو تر ډیره هدا کوشش کوو چې موضوعات نوي
مجله مو محدود تر ته هم د کابل پورې د کې ولایت ته مست
مو کوشش کوو چې مجله ولایت ته ولېګو په کابل کې یوازې ډاکټرانو ته لیګو د نور خلکو ته نه ورکو ځکه په کابل کې اوس خلک چې وایي چې خلک کتاب نه لولي یا مجلې نه لولي هغه یوازې زه فکر کوم په کابل کې نه لولي په خار کې نه لولي په کلیو کې چې ما څومره خلک لیدلی دي هغه کچیرته یو کاغذ پیدا کړی لیکنه پرې شوی وي هم راخلی غل ولی نو موږ مجله یو پروګرام مرته برابر کړی دی مجله وردګو ته جلال آباد ته پروان ته غزنی ته او په دې بل غنه کې ان شاء الله هلمند ته مهم په نظر کې دی هلمند ته هم لیکو
نو وړیا
او وړیا
نکسر سه مجله البته لګښت غوړی او تاسو وړیا ویشه د دې مصارف خپل پوره کوي نور کسان مرسته در سره کوي
د دې مجله مصرف چې پر راضی هغه یو شرکت دی د دوا وارداتي شرکت هغه ورکوي مو د مجله وړیا وی شو او ان شاء الله دوام وکړي
کورو مدام ډیره مننه
ژوندای اوسې خیر
رادیوي مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري
پرخوال می خیل د ځل د ځواني مرګ شاعر دانیال تریری او نظم چې دغه د اردو لوي وګدې منظومه خدا میره نظم کیو پړېګا څخه خستل شوې ده پښتو ته منظوم راجباړه لای او دکلمه کړای ده پام مور تر اړوم
د وحشت کرونده زکا د خپلو خزانو په سبب نه د خوندي زکا د خپلو خزانو په سبب نه د خوندي انسان ته هم د خپل خوبونه بلا دا خزانه او دا خوبونه مترادف دي نه دي دا خزانه او دا خوبونه مترادف دي نه دي زکه کدا سوای نو مار به خزانو غوندی خوبونه هم ژغورلای ضرور د خزانو غوندی خوبونه هم ترخاور لاندې د خزانو غوندی خوبونه هم ترخاور لاندې په تجوریو کې به پټ پراته وای مگر خوبونه خو په خپلا مگر خوبونه خو په خپلا د لیمو تر درڅو د باندې پلارویو پسې نارې وهي د بدلمنو فاحشو غوندې بلنې د قربت ورکوي خو په رضا له خزانو سره نه کېږي قربت خو په رضا له خزانو سره نه کېږي قربت په زور زنا یې لوټل کېږي عزت سره خوبونه خزانې هیڅ شباهت نه لري سر خوبونه خزانه هیڅ شباهت نه لري بیا هم په دې دواړو جوړیږي سنگاریږي محلونو مدام خدا ضرور نه ده چې چیرته په لیمو کې وي خوبونه میشته خدا ضرور نه ده چې چیرته په لیمو کې وي خوبونه میشته هلته دې وي تر مځکې لاندې خزانې هم پرتې په هغه ځای کې راټوکیږي وحشت په هغه ځای کې راټوکیږي وحشت چې دغه دواړه پکې نشنه کیږي دا کرونده کوي د ډار او د هوس ګلونه او له ګلونو د باروتو خوشبوی لټیږي انسان او مځکه دواړه نه دي خوندي انسان او مځکه دواړه نه دي خوندي ځکه وحشت د خزانو او د خوبونو ډیره سره غواړي د پاس اسمان نندارچان ناست په تیټر کې د وروستي منظر لیدو په تمه تلوسه اوج ته د ختلې چې انسان کم ځکه څوک لوټل کېږي لومړی تلوسه اوج ته د ختلې چې انسان کم ځکه څوک لوټل کېږي لومړی
په تیر ادبي باس کې ښاغلی عبدالنافع احمد د طنز په تعریف او ډولونو راته غږېدلی و د نن په باس کې د ټوکي حزل عجوي او طنز په فرقونو راته غږېږي د باس د اورېدلو بلنه درکوم احمد صاحب ستړی مسې
ژوندی اوسې
په تیر باس کې مو طنز راته تعریف نه کړ خو یو دوه مشخص ټکي مو راته وویل چې یو یې دا و چې خندا او ظرافت باید ولري او دوم باید انتقادي او هغه هم د سمون په خاطر یا پاره احمد صاحب تر اوسه مو څومره طنزونه لیکلي دي
تر اوسه پورې مې د طنزونو دوې مجمع چاپ سوي دي سیاسي عینکې او دغه مخکې سپېڅلي مډارونه وګټله او یوه رساله ده د طنزي تعریفاتو په نوم هم تر اوسه نه ده چاپ سوي او نور همداسې متفرقه طنزونه لرم چې په سایټونو کې خبره سوي دي خو په کتابي بڼه تر اوسه پورې نه چاپ سوي
طنزونه خو لیکل کېږي خو کوم تعریفونه چې سوي دي او د دې تر څنګ کوم تفکیک چې سوی ده فرضاً ټوکه له طنزه بېلوي تاسو هم په تیر ځل د هجوي او د هزل په حیسه کې خبرې وکړې او دوی مو بیل کړو له طنزه حال دا چې ما ډېر داسې ټوکې لیدلی دي چې په تمامه معنی هغه کوم خصوصیت چې طنز لري او هغه ته چې قایل دي چې فرضاً په دغو خصوصیاتو لیکنه طنز ده په یوه ټوکه کې په تیر باس کې تاسو هم راته وویل چې په شفاهي طنز کې ټوکې هم شامل دي البته هغه یې چې ظرافت او خندا هم ولري او انتقاد هم وي پکې له دغو دوو ممیزو ورعلاوه طنز نورې داسې ممیزې هم لري چې هجو او هزل او ټوکه سره بېلولی سي
طنز د ټوکو د هجوي د هزل او د کمیډي سره یوه خپلوي لري چې هغه خپلوي د خندا په برخه کې ده لکه طنز چې سړی خندي داسې کومیډي هم سړی خندي ټوکې هم خندي حزج هم خندي هجوه هم خندي یعنی طنز یو مشترک عنصر لري د نورو ټوکو سره یوازنی شی چې طنز د ټولو جلا کوي هغه هدف دی او د اخلاقو برخه ده مثلا اول حج وی ترازو حج و حج و عربی کلمات هسته چې په خوای تنزونو ته حج و ویل حج و معمولا دستاین مقابل اړخ دی یو شاعر یو لیکوال یو ادیب هغه وخت یا یو د دربار یو ټوکمار یا یو ظریف سړي چې په کله یو ډېر ظریفانه خبره وکړه پاشا باغت انعام ورکوي مستحیبې پخوا قصیدې رواج وې دربارونو ته به خلکو قصیدې لیکلې اشخاص ته به یې لیکلې د دوی فتوحات به یې ستایل د پاچاهانو فتوحات به یې ستایلې د دوی قوم نسب به یې ستایل د دوی کړنې به یې ستایلې د دوی سخا به یې ستایله نو پاچاهانو به دوی ته ډېر مادي امتیازات ورکول خو هغه وخت هغه لیکوال شاعر ادیب هغه چې اوس په لاس ورنغله بس نو د اصلو پر ځای به یو زهرجنه ترخه جبر اوېسته نو بس هغه پاچا ته په لګیاسو یا مستقیم یا غیر مستقیم نو په بده ویلو په غندلو به شروع وکړل دغه په یو هنرمندانه ډول د یو چا غندل سپکول رټل دا حج وو چې د دې هدف معمولا شخصي عقده وه خو دا شپاغه وخت کې سیاستونه مستقل نه مطالعه کېدل جلاله مطالعه کېدل په افراد پورې تړلې وه که څه هم ستونزې او مشکلات په حکومتداري کې به ستونزې وې مشکلات وو خو دا چې هغه وخت حکومتونه د خلکو په خوښه نه وه هر څه پر فرد راڅرخېدل هغه به پاچا او امپراتور به ملکه به ځکه نو ټول بردن او حملې په افرادو باندې کېدل هغه وخت بل حزل دی حزل هم عربي کلمه ده دا عربي ژبې څخه پښتو ته راغلې ده موږ اوس په پښتو کې هم حجویه شعر لرو هم حزلیه یا حزلیات کله چې حزلیات ته موږ په پښتو کې چټیات هم وایو دا یو مناسبه کلمه یو چټی او بس کلام دی چې شاعر او لیکوال په شرمیږي یعنی تاسو به ډېر لیکوال او شاعرانو وګوري حجویه شاعری بلري حزلیه بلري خو چاپی به نه په دې باره کې واځي خوشاله بعد چې دا جرأت یې کړی چې په خپل زمانه کې په قلم باندې خپل حجویه شعر لیکلی ده دا کار غنی خان کړی دی خو دا غځ خرا ورسته کوګورو نو شاعرانی مثلا استاد نومیالی دی ډیر غنی هم د هنري کیفیت په لحاظ باندې ډیر قوت لري د اثر دی حجویه اثر لري هم د نثر په شکل لري هم د نظم په شکل باندې لري خو دا چې د ادبیاتو په نو تعریفاتو کې اخلاق او اجتماعي ارزښتونه ډیر ستر رول لري یوازې په ټولنه کې دا خبره هم نه ده یعنی د سیدر شاعران لرو چې د هیڅ چانه بیرې
ډار نه کیږي
او د ډار خبره نه ده اما دی چې څه دفاع نشي کولای دا د ادب کورنۍ ته نسبه منسوبه ولای دا ادب نوې تیوري دا په خپل لمن کې نه مني په خپل غیژ کې نه مني دا ادب د دایرې څخه باسي ځکه نو دی په شرمی چې د سیدر لیکوال کې زړه یې غواړي خوان بور کې د خپل ځینې تسکین لپاره چې خپل وخت اندي نور هم وخاندې اما د ټولنې اخلاقي اړخ او بیا اخلاق من ادبیاتو کې په هنر کې ډېر مهم بحث دی ځکه چې ادبیات ټولنې سره تړلي دي او اخلاق د ټولنې سره تړلي دي چې لیکوال دې ته ارباس چې د لوستونکو کې د مخاطب څوک دی نو هغه څوک چې پر اخلاقي اړخونو باندې ډېر ټینګار لري ته هغه ته یو څور کې هغه به په اخلاقي مارګ لړلې په اخلاقي مسله باندې وایي ځکه نو د وخت په تیرېدو سره حج او حزل لکه په عربي او په فارسي کې چې د موډول ویدل په پښتو کې د موډل ویدل دي د یو ناچالو د زړو سکو په ډول باندې د ځینو خلکو سره په جګړو کې پاتې دي
خو دوه شکل خو دا و درېم فکر کوم ټوکه ده
هو درېم شکل ټوکه ده ځینې خلک داسې فکر کوي او دا یو غلطي مشهور دي وایي دا طرز نه دی دا ټوکه و ما په نظر دا یو اشتباه ده د ټوکه د محتوا په ډول باندې پیژني دا د ټوکه محتوا نه ده ټوکه قالب دی فورم دی ټوکه تر ټولو کوچنی داستاني فورم دی کله چې و ټوکه لري وردم یا اما تر ټولو کوچنی بیلګه هم موږ لرو چې بخي ولن ډایلاګ دی په دې فورم کې هم حج وسته په دې کې هم حاضر وسته په دې کې په ټول باندې پر اتر زونه هم ست چې ما مخیا ده ونه دا ټوکه موږ لرو چې هغه د تانس په ټول باندې پر دی
کله چې د اوریدونکو په سودای د مسلې ته ځینې ټوکی تاسو وویل چې د حج او خصوصیات لري هغه مساله لري ځینې د حزل لري هغه چې د طنز په ټول پرې د یو مثال کېدای شي مکتوب وایي
د بابا د مصر د ادم د شونې ورزنه په سیستم باندې د انتقادونه سوي دي یا په سیستم باندې سوي دي یا په معلم او مربي او په شونې کې باندې سوي دي نو هغه خلکو چې د ظرافت هیڅ قوي او هغه د یو بکفایت معلم پاره یو ټوکه ویل دا دا ټوکه په ولس کې لاس پر لاس سوی ده. هغه معلم چې خپل صنف نسی کنټرولولی په هر لحاظ چې نسی کنټرولولی خو بالاخره دی ملامت بلل کیږي چې باید خپل صنف کنټرول کړي. د تدریس بهیر باید سم وڅاري او یو ښه مدیریت وکړي. ټوکه داسې چې وایي د معرف وزارت د خوا تفتیش آیا تللی وو مکتب ته، نو د دې دپاره چې ښه نظارت وکړي، د دې پر ځای چې د مکتب اداره په جریان کې واچوي، د ادارې سره خبرې وکړي چې څنګه په موټر کې کښته شوي دي، دا د مکتب غولې ته چې ورغلي دي مستقیما یو صنف ته تللي دي، د صنف په دروازه کې درېدلي دي. په صنف کې وغال مغال دي، دوړ دي، خرچلی کې جان بخار ده، چیغې و خنداوې و نارې دي. نو چنداني څوک نه مامېږي، څوک په کړکۍ کې ناست وي، څوک په چت پورې راځړېږي، څوک یې د بل په اوږو کې سپاره دي، خو خبره نه اورېده کېږي. نو دا د تفتیش د هیئت د مشر دا و صنف ته ننوتی، ډېر په قار هم دی او دا صنف د لویانو صنف دی. چې ویې کتلې په دوی کښې چې د ټولو غټ هلک وو چې په نظر باندې یې غټ وری دې ته ور همرا کړه، در غوږ یې ونیوئ. نو هغه ته وایي چې ته خو غټ هلک یې، دا نور که در تا کوچني دي واړه دي، ته ولې شوخي کې سم ودرېږه، خو صنف ټوله چپ شو. نو وروسته دغه حیات نصیحت شروع کړي چې تاسې دلته د درس لپاره ځئ، بد کار یې دا مو سال جوړ کړی وو. په اخره کښې یې پوښتنه وکړه چې معلم چیرې دی؟ نو شاګرد ته وویل، ورصاحب دا تا چې در غوږ نیول دی، دغه زموږ معلم دی. یعنې په دې معنا چې هغه معلم د دې پر ځای چې نور کنټرول کړي، په دې شوخي په دې انډوخره کښې معلم ورسره شریک دی، د شاګردانو سره دوی په ګډه انډوخره جوړه کړې ده. دلته ګورو چې ښه یو هغه په داستاني ادبیاتو کښې یو اصل موږ لرو د تلوسې په نوم، سسپینس، تلوسه ده. یعنې سړی دې ته منتظر کړي چې اوس معلم به څوک دی، معلم به راسي، معلم ته به څه وایي. دې ته د چا نه دی پام چې هغه تر ټولو شوخ، هغه تر ټولو د ګډوډۍ سبب چې سوی دی، هغه په خپله معلم دی په دې صنف کښې.
ټوکه جالبه وه احمد صاحب، البته دا ما په بل شکل م اورېدلې وه. وایي له صنفه یې ایستلی و، بیا وایي چا ورته وویل چې معلم مو چېرته ده، وایي هغه چې تا له صنفه وویوس د هغه معلم. هو، د دې مختلف شکلونه هم شته دي. د ټوکې او د طنز عمده ممیزې چې دوی سره بېلوي دا څه دي؟
یوه ممیزه خو دا ده چې ټوکه تل په داستاني فورم کې او طنز تل په داستاني فورم کې نه، په هر فورم کې راتلی شي. یو تفاوت یې دا دی. بل تفاوت یې دا دی چې ټوکه معمولا په شفایي شکل په ولس کې لاس په لاس کېږي، اوړي را اوړي د ولسونو تر منځ، او طنزونه معمولا یو مشخص ادرس لري. په تېره ماضي طنزونه مشخص لیکوال لري، او لیکوال هم د نورو لیکوالو تر منځ مشهور دی چې پلانۍ طنز لیکوال دی. یو تفاوت یې دا دی. بل تفاوت یې دا دی چې طنزونه تمثیل سوي هم دي، خو ټوکې چندانې نه تمثیل کېږي. یا که تمثیل کېږي نو هغه ځینې خاصې ټوکې دي، هغه هم په دا تمثیلي شکل یې هم ولسي دی، په ولسي بنارو کښې تمثیلېږي. اما طنزونه داسې ډېر طنزونه چې په هغه باندې سریالونه جوړ سوي دي، فلمونه جوړ سوي دي. د مثال په ډول د دونکشید په نوم سره یو رومان دی، اسپانوي، ډېر مشهوره دی. دا د سریال په شکل باندې شته، په ځینو ناولونو باندې، په ځینو ترځي ناولونو باندې فلمونه جوړ سوي دي، ډرامې د سټیج په سر باندې تمثیل سوي دي. نو ټوکې دغه شکل نه دي. ټوکې معمولا په شفایي بڼه ویل کېږي، لکه ټوکه چې لنډه ده، دغسې په یو خاصه مقطع کې ویل کېږي، خلک ورباندې خاندي او بس د زمانې باج د ځان سره وړي.
احمد صاحب، دا خو یې هغه فرقونه وو چې په شفایي شکل سره هغه موجودې دي په ولس کې. نور داسې څه عمده فرقونه لري چې که یو څوک وغواړي چې په دې پوه سي چې دغه ټوکې ته فرضاً که ځینې ټوکې داسې دي چې د اصلاح په خاطر دي، لیکلې سوي هم دي، موږ دې ته طنز ویلی سو که نه سو ویلی؟
ټوکې لیکل کېږي نه، بلکې راټولېږي. هغه ټوکې چې موږ او تاسې اوس په کتابي شکل په لاس کښې لرو، هغه د ټولنې څخه راټولې سوي دي. او هغه څوک چې ټوکې جوړوي، هغه په شفایي شکل وایي، او هغه اکثره وخت لیکوال هم لوي. او که لیکوال وي نو هغه ورباندې د طنز نوم ږدي، او یو څه د طنزي تیوري په چوکاټ کښې سکڼې سره سمیي. نور تفاوتونه د ټوکې او د طنز دا دي چې د هدف خبره ده. په طنز کې هدف د اجتماعي ناخوالو اصلاح یي، خو په ټوکې کېدای سي د یو چا سپکاوی، توهین، شخصي غچ اخیستل یي. بل کېدای سي چې د ټوکې هدف یوازې د خلکو تفریح او خندول وي، اما د طنز هدف خندول نه دي. بله مهمه خبره د ټوکې او د طنز د ژبې په اړه ده. کله کله د ټوکې ژبه ډېر رکیک و چټي کلمات کارول سوي، ډېره پوچي، خو که د طنز ژبه پوچه وه، هغه ته بیا طنز نسو ویلی. بیخي د طنز د چوکاټه څخه وځي، د هغه تعریفه څخه وځي. خندا په دواړو کې، خو په هدف کې تفاوت دی، په شکل کې تفاوت دی. معمولا ټوکی په نثر کې، خو طنز کېدای سي چې په نظم کې راسي، کېدای سي تمثیل سي. بله برخه د کارټون برخه ده. کارټون د طنز یو شکل دی، خو ټوکه د کارټون سره ایساره نه لري. دغه یا هم د تفاوتونه دي.
کورمدان ډېره مننه.
شونده اوس خیر اوسئ.